سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هر زه احمد تکل هرکلی کوم. لمړی د خبرونو لنډیز. د طالبان حکومت اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې د ښوونځیو، مدرسو او تعلیمي مرکزونو د پیل ورځ وي. د پوهنې وزارت وایي په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم په پام کې دي. د پوهنې وزارت ویان وایي د نجونو ښوونځي به هم له څه باندې اوو میاشتو وروسته پرانیستل شي. ویان د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب پر رعایت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا اجنن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته د ته معلومه شوه چې هلته له لسو څخه اته کسان ناپاکې اوبه څښي ځکه بل انتخاب نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو وغوښتل چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا 12 میلیون امریکایي ډالر د آزادې سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی او نن یو ډالر په څه کمته اتیا افغانۍ پلورل کېده، خو خلک شکایت کوي چې د خوړو او نورو ضروري موادو بیې لا نه دي ټیټې شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ریټرز خبری آژانس د ښاغلي بایدن له قوله لیکي چې وایي روسیا د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې څلورو نیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د روسیې یوې محکمې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په اختلاس او سپکاوي مجرم وپیژند. دا تورونه کولای شي د هغه د بند پر سزا لس کاله نور هم ورزیات کړي. قاضي مارګریتا کوتووا نن له مسکو بهر په هغه زندان کې چې ناوالنی پکې ساتل کیږي دا حکم اعلان کړ، خو د هغه لپاره یې کومه سزا اعلان نه کړه. څارنوالانو د ناوالنی لپاره د 14 کاله بند سزا غوښتنه کړې. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. طالبانو ډاډ ورکړی چې د نجونو د ښوونځیو په ګډون ټولې تعلیمي ادارې به له څه باندې او میاشتنی ځنډ وروسته پرانیستل شي.
ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانیستل کیږي. د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کیږي.
د امریکایي شخصیتونو یوې ډلې د بایدن له ادارې غوښتي دي چې د طالبانو حکومت د خپلو ژمنو تر عملي کولو پورې په رسمیت نه پیژني. په نورو راپورونو کې په کونړ کې د بانکونو د مشتریانو ستونزې
ورځ ورځو کې په اوله نمبر نه راځي او بیا چې کله نمبر راشي مونږ ته لس روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرچوم نه کیږي.
د نوي کال په مناسبت له کندهار په یو راپور کې له نویو محدودیتونو شکایتونه
د هغوی د پیری یا د هغوی د ډیر کنټرول د خاطر موږ نسو کولی چې د کورس خیواز راووزو یا موږ خپل ملګري او انجن ولاړو سداس میله زاویت.
او په اوکراین کې پر زیربنایي او ملکی اهدافو د روسیې د حملو د لا زیاتې دوویره. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپریږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
خراغلاست. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي سبا د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم ټول هغه ښوونځي پرانیستل کیږي چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ تړل شوي وو. د دې وزارت چارواکو په یوه بیان کې د حجاب پر رعایت د ټینګار تر څنګ ویلي له خپلې ټولې وړتیا او امکاناتو به کار واخلي چې په نوي ښوونیز کال کې د زده کوونکو لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د پوهنې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د ټولو ښوونیزو او روزنیزو حقونو ته ژمن دي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د دې وزارت چارواکي وایي تمره سبا د ځانګړي مراسمو په لړ کې نوی ښوونیز کال پیل او ټول هغه ښوونځي پرانیستل شي چې تیرو نږدې اوه میاشتو کې تړل شوي وو. واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې وي چې اوس یې بیرته د پرانیستې زیری کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس او ویان عزیز احمد ریان نن ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په اړه ځانګړي مراسم پلان شوي.
سبا ورځ د افغانستان ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانیستل کیږي. په همدې مناسبت د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کیږي.
د نوي ښوونیز کال د پیل او د ټولو ښوونځیو د پرانیستې په تړاو د طالبانو د پوهنې وزارت خبره کړې اعلامیه کې ټول اړوند ادارو ته لارښوونه شوې چې د باکیفیت زده کړو او د مناسب ښوونیز او روزنیز چاپیریال لپاره شرایط برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د ټولو ښوونکو او زده کوونکو غوښتي چې په پوره ډاډ خپل زده کړو او تدریس ته دوام ورکړي او د دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي. د وزارت پر والدینو هم غږ کړی چې خپل اولادونه له هر ډول تبعیض پرته ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو ته واستوي. د طالبانو د پوهنې وزارت له ښوونکو او زده کوونکو دا غوښتنه هم کړې چې باید د خپل لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونو ته پام وکړي. خو د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ښځینه ښوونکو، زده کوونکو او نورو لپاره ځانګړی یونیفورم نه دی وړاندې شوی. هاخوا یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي که څه هم د ښوونځیو بیا پایل ته خوښې دي، خو وایي دوی له وړاندې هم اسلامي او ملي لباسونو کې ښوونځیو ته تللي. نادیا د ریاضیاتو استاده ده. د ښوونځیو د پایل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
زه به صبرانه منتظر یم چې سبا له خیر ولاړ سم، خپل ګلونو شاګردانو ته درسونه په خیر پیل کړم. دا یو ډیر نیک او اساسي اقدام و. که د حجاب مسله یا نور مسایلې د پتیر حکومت کې هم مراد کېدل او دا یو ډیر لوی خبره زموږ د ګلونو شاګردانو په خاطر مند نه ده.
اقرا د دولسم ټولګي زده کوونکې را وایي هیلو ته د رسیدلو تړلې لارې پرانستل شو.
بل ټولو فرهنګي او کلتوري آداب پر اړت کولو سره چې یو له هغه څخه حجاب دی، خپل درسونو ته ادامه ورکو. زه ډیره خوشاله یم چې خپل هینو ته به ورسیږم.
طالبانو د 2020 کال د اگست 15 راهیسې لښبګم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو ښکاري چې په کور دننه د افغانانو د پراخو غبرګونونو او د نړیوالو د فشار په پایله کې ومنله چې سبا ټول ښوونځي پرانیزي. دنجونو د ښوونځیو د پایل لپاره د طالبانو د حکومت شرایط دنجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی او ترخواه اسلامي حجاب هغه چې زده کوونکي او ښوونکي وایي له وړاندې هم دنجونو او هلکانو ښوونځي جلا او دوی په یو مناسب حجاب کې ښوونځیو ته تللي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د مخکښو شخصیتونو یوې ټولنې د جو بایدن له ادارې غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دې تر هغه وخته په رسمیت نه پیژني چې پر خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. د وندنبورګ په نوم له پخوانیو چارواکو، پوځیانو، اکاډمیکو پوهانو او متخصصانو جوړه دا ډله د امریکا کانګرس او حکومت ته سلا مشورې ورکوي. دې ډلې یو لړ سپارښتنې کړي دي چې جزئیات یې په دې راپور کې اوریدای شي.
څو د پاتہ و میاشتې وشوي چې طالبان په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي. خو په دومره وخت کې رژیم هیڅ سواد آن هغه هم په رسمیت نه دی پیژندل چې له طالبانو په ملاتړ تورن دي. تازه د افغانستان د وندنبرګ ائتلاف کاری ډلې له متحده ایالاتو غوښتي چې له طالبانو سره همکاري او آن د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع د خپلو وضع شویو شرایطو د عملي کېدو پورې وتړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د نورو مسایلو په ګډون به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورې نړۍ پر ضد وکارول شي. وندنبرګ ائتلاف کاری ډلې وړاندیز کړی چې امریکا دې له پاکستان سره خپلې اړیکې تر وروستۍ کچې کمې کړي او درخوا دې هڅه وکړي چې د دې هیواد له هوایي حریم په ګټې په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. پاکستان له طالبانو په ملاتړ او واک ته د دې ډلې د رسیدو په پلوي تورن دی، خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي. وندنبرګ ائتلاف کاری ډلې له واشنگټن غوښتي چې په افغانستان کې له ګواښ سره د مخ افغانانو د وستلو لپاره یو ځانګړی کانال جوړ کړي او ترخوا دې افغانانو سره د بشری مرستو لپاره هوایي دهلیز هم رامنځته کړل شي. د ډلې زیاته کړي پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې بشری او مدني حقونه ومني. داسې مهال چې طالبان واک ته له رسېدو وروسته د بشري او مدني حقونو په نقص تورن دي. ادا کېږي چې طالبانو د معترض ښځو لاریونونه په زور پاشلي او ترخوا دي یو شمېر نویل شوي او معترض ښځو څخه د فشار په پایله کې اعتراف اخیستی. طالبانو د جو بایډن له حکومته د وندنبرګ ائتلاف د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي رژیم یې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. د دې ډلې راپور په یو برخه کې په افغانستان کې د نقد پیسو د ناورین مخنیوي او ترخوای د افغاني د ارزښت ساتلو په برخه کې د واشنگټن پاملرنه ته هم اشاره شوه. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان وینډنبرګ ائتلافګاری ډله جوړه شوه. څو د افغانستان د پیچلي وضعیت په اړه د بایدن حکومت او د امریکا کانګرس ته خپلې توصیه او لارښوونې وړاندې کړې. د ډلې د 2020 کال د سپټمبر څخه د 2022 کال تر فبروري پورې غونډې کړي او په افغانستان کې د واشنگټن د ماتې او افغانستان د وټولو ټکو ته اشاره کړي څو راتلونکي کې د تیروتنې تکرار نشي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د راپورونو برخې ته دوام ورکو، خو وړاندې په خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د ځنګړو ونیزو پروګرامونو اوریدل هم مهیروي. اساسي او بشري حقوق او نیمه نړۍ د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه دي چې په دوهمه نیمایي کې به خبر شي. خو سورزو نور موضوعاتو ته په کونر کې هغه کسان چې د بانکونو لاره خپل ماشونه اخلي او یا هم په بانکونو کې پیسې لري وای، د بانکونو کارکونکو په بیلابلو بهانو د پیسو د ورکړې بهیر لخند او ځند سره مخامخ کوي. د دوی په وینا د طالبانو له واکمنېدو و میاشتې پوره کیږي، خو هم په بانکونو کې د دوی ستونزې نه دي حل شوی.
50 کالن ماسل خان د سحر مانزه ورسته ل سرکانو ولسوالی راغله او د لزګونو کسانو په قطار کې د دې لپاره ولاړ دی چې ل بانک پیسې تر لاسه کړي، خو د مازیګر تر 3 بجو پوري نوبت نه دی رسیدلې.
په بانک کې زموږ خپل پیسې پرتی دي او په ورځ ورځو کې په ول نمبر نه راځي، او بیا چې کله نمبر راشي مونږ ته 1000 روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرچوم نه کیږي. موږ د بانک سیستمونو ټول ګډوډ دي. خپل روپو کې سوالي ازبرای خو د مسلمانانی څه ظلم بم نه کړي. خپل روپۍ دي د حکومت نه غواړي. خپل روپۍ په بانک کې جمع شوي دي. په ورځ ورځو خلکو له نمبر نه ورځي او کور کې وړنه لري. هر یو سړی مجبور دی.
نوید الله بیا لاسمار ول سوالي راغلی وای، په افغانستان کې له بدلون وړاندې د کاروبار پیل کول لپاره لیو ملګری په پور پیسې وغوښتي او هغه د بانک للارې راولېګلې. دا یوازې نوید الله او ماسل خان نه دي چې د هرې میاشتې زیاتې ورځې د بانک مخې ته په قطارونو کې تیروي، بلکې د دوی په څیر په زرګونو کسان شته چې د ژوند نورې چارې ترې پاتې دي او هر ورځ د بانکونو دروازو ته په دې هیله ساعتونه انتظار کوي چې له بانک یو څه ترلاسه کړي. په کونړ کې حکومتي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي چې په بانکونو کې د خلکو پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
کم چې دغه د پیسو د ورکولو ترتیب او د پخوانه چې کوم اعلان شوی و چې هر بانک یو هر سړی کولی شي چې د خپل پیسو د یسینه $400 پورې یا د هغه متبادل پیسې وباسي، نو دغه پروسه تر وخته پورې عارضي بنده شوې ده. نو ان شاء الله چې دغه مشکل به کونړ ولایت کې زر تر زره حل شي.
که څه هم چې طالبانو د دغو ستونزو د حل کولو ژمنې کړي، خو لا یې هم په هواري نه دی بریالي شوي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د غالیو د صنعت د بیا ودې خبر ورکوي. د دې وزارت مسؤلینو په کابل کې د غالیو د یو نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل دا چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د صنعت وده کړې، علت یې د هغو میرمنو وزګارېدل دي چې له دې مخکې دندې درلودې.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د طالبانو له حاکمیت وروسته په هیواد کې د غالیو صنعت وده کړې. د دوی په وینا دغه صنعت په وده کې میرمنو په ځانګړي ډول هغه میرمنو چې په خوایې دندې درلودې خو اوس د غالیو صنعت ته مخه کړې رول لوبولای. دا په داسې حال کې ده چې د نوي کال په لومړۍ ورځ په کابل کې د غالیو یو درې ورځې نندارتون د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا پرانستل شو. د دې نندارتون په پرانست غونډه کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر وزیرانو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ګاونډیو هیوادونو سفیرانو هم ګډون درلود. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر د دې نندارتون په اړه ازادي رادیو ته وویل، د افغانستان غالی د نړۍ په بازارونو کې ځانګړی نوم لري. د بامیان ولایت اوسیدونکو اکبر محمدی د طالبانو له حاکمیت وروسته د غالیو صنعت ته مخه کړې. نوموړي له ماشومتوبه په دې برخه کې کار کوي. محمدی وایي هر ورځ له سهاره د بیګا تر ناوخته پورې غالی وبي، خو په اقتصاد کې چندان خوالی نه دی راغلی.
مونږه مجبوری ستاسو مجبوری دا بل کار نشته اوس هم دومره وشي چې پورزنی ډول زموږ خرص ووزی ککارو کو دورز شاوخوا یو سل پنځوس افغانۍ ګټو.
غالی د افغانستان یو له نامتو صنعتونو ګڼل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې دغه برخه له زیاتو ستونزو سره مخ شوه. نندارتون چې د کابل په نجیب زراب مارکیټ کې جوړ شوی و، د دغې برخې پانګوال او اوبدونکي د غالیو صنعت راتلونکي ته هیله من کړي دي او باور دادی چې د غالیو صنعت به یو ځل بیا وده وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د اوکراین پوځي چارواکي وایي د روسیې ځواکونه ښایي په اوکراین کې پر زیربنایي او ملکي اهدافو خپلې حملې لا پسې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن خبرداری ورکړی چې روسیه ښایي په اوکراین کې کیمیاوي وسله وکاروي. په اوکراین کې د روسیې جګړه لا هم په شدت سره روانه ده. دا هم په دې اړه نور جزئیات.
را روانه پنځشنبه پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت پوره کیږي، خو دغه جګړه لا هم ختمه سوې نه ده. مهم بندری شار ماریوپول د سختو نشوتو شاهد دی چې اوکراینی ځواکونه پکې د روسیې د مرګونو حملو د مخنیوي هڅه کوي. د دغه شار اوسیدونکي په وروستیو دو اونیو کې د اوبو، خوړو او سونګ موادو له کموالي سره مخامخ دي. په ماریوپول کې تر جګړې مخکې تر څلورو لکو ډیرو کسانو ژوند کاوه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله چارواکو ویلي چې په دغه شار کې تر اوسه لږ تر لږه 2300 کسان وژل شوي او په ډله ییز ډول خاورو ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې لا هم په مقاومت بوخت دی، د ماریوپول شار د تسلیمېدو لپاره یې د روسیې غوښتنه رد کړه. زیلینسکي پرون ناوخته وویل اوکراین به هیڅکله بندري شار ماریوپول او د خارکیف او کیف په ګډون نور شارونه تسلیم نه کړي. تازه راپورونه وایي د بوریسپیل شاروال ولادیمیر بورینسکو له خلکو غوښتنه کړې چې له دې شاره ووځي، ځکه د روسي ځواکونو جګړه ورته په نږدې کېدو ده. روسیا او اوکراین له څو ورځو راهیسې پر اوربند مذاکره کوي او زیلینسکي لا هم ټینګار لري چې اړتیا ده د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره چې هر څنګه کیږي وګوري څو جګړه ختمه سي. د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن خپل خبرداری بیا تکرار کړی او ویلي دي چې روسیه ممکن د اوکراین په وړاندې کیمیاوي وسله وکاروي. ولسمشر بایډن پرون د امریکایي سوداګرو یوې ډلې ته ویلي مسکو به شاید د کیمیاوي وسلې پر کارولو غور کوي او که دا کار وکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ سي. د امریکا پوځ پرون د روسیې ځواکونه پر اوکراین د یرغل پر مهال په جنګي جنایتونو تورن کړل. په همدې حال کې د اوکراین چارواکو د دغه هیواد پر ځینو ښارونو د روسیې د نورو هوایي حملو اټکل کړی دی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په دغه ښار کې پر ځایي وخت د شپې له 8 بجو ګرځبندیز اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي په اوکراین کې پر ملکی اهدافو د مرګونو حملو له شواهدو سره سره روسیې د ملکیانو په نشه کول نه دی منلي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله له دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه او 15 لکه کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. په مسکو کې دیره د نوایا گازیتا په نامه د ورځپاڼې مسؤول مدیر دمیتری مراتوف چې د نوبل د سولې جایزې مډال چې تیر کال ورکول سوی و لیلام ته یې شي، څو په پیسو یې له هغو اوکراینی کډوالو سره مرسته وکړي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله له اوکراین څخه کډې کولو ته اړ سوي دي.
داود ازادي راډیو د دې خبرې ټولګي راپورونه وړاندې په خبرونه کې به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره ستاسو کوربنوي. خو لومړی د نن سپورتي خبرونه واوري.
د بلخ او سرپل ولایتونو د چاپندازانو ترمنځ د وزلوبي او ورځنی سیالي وشوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی د نوي مریض کال په مناسبت د ګلسرخ په نوم د وزلوبي د یو ورځنی سیالي نن د سه شنبه په ورځ د بلخ او سرپل ولایتونو د چاپندازانو ترمنځ په مزار شریف کې وشوه. په دې سیالي کې له بلخ څخه صبور پهلوان او له سرپل سرور پهلوان وکړی شو لومړی او دویم مقامونه وګټي. د افغانستان د شمالي ولایتونو د چاپندازانو ترمنځ د وزلوبي او ورځنی سیالي د جمعې ورځو په ګډون د نوي کال او اختر په ورځو هم کیږي. په لغمان کې د غیګنیونې رقابتي سیالیو دویم پړاو پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته وویل دا سیالۍ د غزنی، لوګر، میدان وردګو، لغمان، ننګرهار او کابل ولایتونو څخه د 200 غیګنیونکو په ګډون نن په لغمان کې پیل شوې او تر دریو ورځو به روانې وي. دا سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو په ګډون په دریو کټګوریو او بیلابیلو وزنونو کې کیږي. د دې سیالیو هدف د غیګنیونې ورزش وده او د غوره غیګنیونکو ټاکل بلل شوي. او په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام سیالیو د ټکټ پلورنې لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د قطر په قربتوب د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د ټکټ پلورنې لپاره نوې نیټه اعلان کړه. د 2022 نړیوال جام د ټکټ پلورنې بل پړاو سبا چهارشنبه په 1 بجه د فیفا د ویبسایټ له لارې پیلېږي او په 1 اونۍ کې به پای ته ورسیږي. د فیفا د اعلان پر بنسټ د نړیوال جام کتونکي باید له ټکټ پلورلو وروسته قطر او د لوبې ځای ته لتلو مخکې باید خپل استوګنځای تایید کړي. فیفا د نړیوال جام پر مهال محدودیتونه راکم کړي او هر کتونکی کولی شي د لوبې د کتلو لپاره 6 ټکټونه او د ټولو لوبو د کتلو لپاره 80 ټکټونه وپیري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونی دی برخه ته موزه ملالی بشیر هرکلی کوم. په سر کې پام وکړی ل کندهار د نوروز په مناسبت یو ځانګړی راپور ته. د کندهار اوسیدونکو او فرهنګپال وایي چې نوروز له مذهبي اړخنه بلکې له کلتوري اړخه منځي. د دوی په وینا نوروز د افغانانو یو کلتوري او تاریخي میله ده او د طالبانو حکومت یې باید مخنیوي ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې کندهاري ځوانان وایي په خوا به یې د نوي کال ورځې په خوښۍ جشنونو او میلو سره تیرولې، خو سږ کال یې ورته چمتووالی نه دی نیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکښې کېدلې او د نوي کال لومړنۍ جنډې به په مزار شریفي او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاغا زیارت کې پورته کېدل. میلوال به د نوي کال د لومړۍ ورځې یو ونې مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتره لیرې دغه ولسوالۍ ته تلل او هلته به یې جشنونه کول. په دغه میله ځایونو کې به د کندهار د محلي لوبو، غیژنوینې، پهلوانۍ، خوسي، ډبرې غورځولو او درنخت تر څنګ د محلي موسیقۍ کنسرتونه جوړېدل. خو پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمن کېدو سره سږ کال دغه میلې نه لمانځل کېږي. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د نوروز پر لمانځلو بندیز لګولی وو. سږ کال که څه هم طالبانو د نوروز جشن رسما نه دی منع کړی، خو د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو د نوروز جشن غیر اسلامي بللی دی. د کندهار ښار اوسیدونکی عثمان برکت وایي په نورو کلونو کې به د او نورو کنداري ځوانانو د نوروز په ورځو کې بیلابیلې میلې کولې او ځینې به یې آن نور ولایتونو ته تلل، خو سږ کال یې ورته چمتووالی نه دی نیولی. برکت وایي نوروز د افغانانو یوه کلتوري ورځ ده او واکمن حکومت باید خلکو ته د لمانځلو اجازه ورکړي.
زه هیله لرم چې اجازه ورکړي تر څو د نوي کال د خوشیو څخه خوند واخلو او ویل منځو په اصلاح تفریح وکړو، میله وکړو.
په تیرو کلونو کې به د نارینه و تر څنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبې ارغنداب ولسوالۍ ته تللې او د بابا ولي په زیارت کې به یې د نوروز میلې کولې. د کندهار ښار اوسیدونکي انایتا احمدي او نادیا وایي نور کلونه به نوروز ته ځانګړي امادګۍ نیولې او دا ورځ به په ځانګړو میله ځایونو کې لمانځل، خو سږ کال د طالبانو لخوا بهر ته د ښځو پر تګ د محدودیتونو له کبله چمتووالی نه دی نیولی.
تیر کلونه چې وو یعنی موږ داسې څوک نو چې موږ د هغوی د بیرې په کورونو کې کښېنو او یا د باندې ونهسو کولی چې ووځو. اوس چې کوم نظام بدل سوی دی د هغوی د بیرې یا د هغوی د ډېر کنټرول د خاطر موږ نهسو کولی چې د کور څخه یوازې راووځو یا هم موږ خپل ملګري او انجونې ولاړ سو داسې میله ځایو ته، ځکه چې څو کلونه مخکې چې طالبانو کوم نظام یا کوم حکومت د هغو په اړه موږ اورېدلي دي او یا خبر شوي چې اندې په ښځو سوندې کنټرول درلودي، نو اوس د دوی د بیرې او د دغه وهم موږ نهسو کولی چې د تېرو کلونو په څېر موږ نورو میله ځایو ته ولاړ سو او یا هم موږ هغه ورځې په هغه طریقه یا هغه رقم ولمانځو، ځکه چې کنټرول ډېر سوی دی. او بل نسبتا تېرو کلونو ته د دغه کال اقتصادي مشکلات ډېر دي، نهسو کولی چې هغه رقم آمادګیانې ونیسو ولې چې هر کورنۍ ته اقتصادي مشکل پیش سوی دی.
لکه نارینه ته چې څنګه موږ ګورو چې محدودیتونه زیات سر مشکلاتو ته زیات سر په همدغه کچه باندې شسته هم مشکلات زیات سر، ځکه چې مخکې به چهارشنبې دغه اول سال میله کې به تللې بابا ساتل.
د کندهار فرهنګ پال د نوروز منزل د خلکو ترمنځ د خوشي یو راز یادوي او وایي که په دودیز ډول ول منزل سي هیڅ ستونزه نسته. د کندهار یو فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي د نوي کال لومړۍ ورځ خلک د پسرلي د راتک په خاطر لمانځي چې طبیعت ټول زرغون سوي وي.
د بهار یا د پسرلی یا د نوې فصل یا د لومړۍ ورځ د دغه بوجې چې نوروز بولي یا نوې ورځ بولي دا د نوې ورځ دا یو دغه یو تاریخي تر اوسه پورې راغلی دی، یو کلتوري حرکت دی چې هغه خلک د پخوا څخه بیا تر اوسه پورې خوشحالي ورته کوي. یو نوی حالت مابین سره
په کندهار کې د نوي کال په مناسبت میلې اوږده او تاریخي مخینه لري. د نوي کال دغه میلو ته د احمدشاه بابا تر واکمنۍ وروسته د شالمار نوم ورکول شوی و چې شاوخوا لس ورځې به دوام درلود.
د نورو کلونو پر تله سږ کال د کندوز آبدان دشتې ته د خلکو تګ راتګ زیات سوی دی. د آبدان ښکلې او سمسوره دشته د شل کیلومتره واټن په لرلو سره د کندوز ښار شمال لوري ته پرته ده او خلک وایي چې د خپل فکر آرامولو په خاطر د نوروز په ورځو کې د سیل لپاره د دشتې ته ځي او میلې جوړوي.
پر اساس د سره د کندوز آبدان دښته د خلکو تګ او راتګ زخت زیات شوی دی. د نوي کال تر پایل لاوړاندې دغه سمسورې دښته د کندوز لوبي لوبلو سیمو او نورو ولایتونو ته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هر سند کې اټنو نوي میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوخي انګازې خپرېږي. دا چې د تیرو کلونو په مقایسه سږ کال د آبدان دښته کې د خلکو حضور څومره ده د کندوز له یو اوسیدونکي رفیع الله عزیز څخه به واورو.
دلته میلې لپاره راغلی او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی. ولسوالیو ته کلیو ته یعنی د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تیر یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او ننګونو له امله دغه سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریح ځای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل. خو سږ کال په دې دښته کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز آبدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده. دلته موږ د شتابدان ته راغلي یو دلته موږ دې لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چاتو بالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس ول چې امنیت بېخي ډېر شوی دی. پروس کله موږ دلته پروس کله پرتله موږ څه کوو د چند پیسې اخلو دلته امنیت بېخي صحیح ده.
د دی ولایت یو بل وسیدونکی وحید الله رحمانی هم ورته خبره کوي.
خوشبختانه امسال مردم بسیار با
له نیک مرغ سشکال خلک په ډاډمنه فضا پرته لویری او په آرام خاطر سره د آبدان سمسوري دشت ته د میلو او تفریح په خاطر زی نور کلنه به موږ د شهر له څلورو دروازو د باندې نه سو وتلی. دا ډیر د خوشی ځای دی چې سشکال امنیت تامین کوي.
د کندوز امنیتی چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتی ځواکونو د نوي کال لپاره پوره چمتووالی نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه هرې خواته چکر ولاړ شي. د وروستیو پرله پسې اورښتونو له امله د آبدان دښته ښه شنه شوې او د دې دښتې په کږو وږو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي او په لمن کې د کوچیانو ولاړو تورو کېږدیو نور هم ښکلې کړې ده او پر دې سربیره د تنکویو ورویو شورماشور او د شپنکې شپېلۍ هرې خواته انګازې خپرې کړې دي او په لیدو سره هر انسان د سکونو خوښۍ احساس کوي.
په پای کې ازادي راډیو ته ستاسو استول سوي پیغامونه وړاندې کوو.
اخلاقی د میوان ولسوالۍ د اسودیه څخه زموږ د اسودیه په منطقه کې مکتب سوخ فعالیت نه دی شروع. د مسولینو سمې دا غیله ارزو ده چې زموږ د اسودیه و مکتب ته پامرنه نه وکي او د غور تر اواسي معلمین چې ورور زموږ ماشومان زده کړي وکي. زموږ ماشومان بېخي د ډېره وخته د زده کړې څخه پاتې دي او د ازادۍ رادیو څخه هیله کوم چې زما اخلاقي پیغام نشر کړي تر وړو روړپړو چارواکو پورې ورسي.
من ولایت څخه د سره په اړیکه کې ورونه دا اوس سره کم کار دی. دا اوس څنګه مخابراتي شبکې دي چې 2500 افغانۍ باندې دا اوس یوازې به انټرنیټ ورکوي. دا اوس سره کم کار دی. دا اوس سره کم ظلم دی پر دې عام ولس باندې چکیږي, پر دې ولس باندې ظلم کیږي. دا دې ته باید روړپړ چارواکي پام وشي او دا اوس دا رقم پنجه پر کارت باندې کاچیر دي ته باید پام وشي. دا موږ پیغام تر روړپړ چارواکو پورې ورسي چې تل دلی یوازې به انټرنیټ په 2500 افغانۍ باندې دا عام ولس شکوي. عام ولس شکولی دي تاسو باید عام ولس روړپړ چارواکي باید اول پر دلته افغانستان کارت فکر وکړي, بیا نړیوال په رسمیت باندې وپیژني.
دا چې ازادي راډیو وایي یا نور راډیوګانې وایي چې په هر ځای کې به د افغانستان دغه واکسین ور ورسیږي. زه د هلمند ولایت د باباجي د ولسوالۍ سرتسری سره په تماس کې یم. نه دغه سادات مدآباد په کلي کې به موږ یو 2000-3000 کوره. دلته دې یو څوک ووایي چې یو رقم واکسین دلته راغلی دی, نو موږ ملامت یو. که داسې دی چې دلته دا 2000-3000 کوره پاتېږي د واکسین څه, نو بیا به دا مریضي څنګه ورکه سي؟ السلام علیکم.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو, د خبرونې په پاتې برخه کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې د ښوونځیو مدرسو او تعلیمی مرکزونو د درسونو د پیل ورځ وی. د پوهنې وزارت وایي په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم په پام کې دي. د پوهنې وزارت ویان وایي د نجونو ښوونځي به هم لڅ باندې و میاشتو ځنډ وروسته پرانیستل شي. ویان د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب پر رعایت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لاهم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا اجینن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته د ته معلومه شوه چې هلته له 1008 کسان ناپاکې اوبه څښي ځکه بله لاره نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو غوښتي دي چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا 12 میلیون ډالر د آزاد سیالۍ لپاره لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه صرافي او د پولي خدماتو شرکتونه کولای شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی او نن یو ډالر په څه کم اته اتیا افغانۍ پلورل کېده, خو خلک شکایت کوي چې د خوړو او نورو ضروري موادو بیې لا هم نه دي ټیټې شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبری اژانس د ښاغلي بایدن له قوله لیکي چې وایي روسیه د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې څلورو اونیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي, خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د روسیې یوې محکمې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په اختلاس او سپکاوي مجرم وپیژند. دا تورونه کولای شي د هغه د بند پر سزا لس کاله نور هم ورزیات کړي. قاضي مارګاریتا کوتووانن له مسکو بهر په هغه زندان کې چې ناوال نه پکې ساتل کیږي دا حکم اعلان کړ, خو د هغه لپاره کومه سزا اعلان نه کړه. څارنوالانو د ناوال نه لپاره د 15 کاله بند سزا غوښتنه کړې. سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو, په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې په غزنی ښار کې د هندو سوزان د لانجمنې سیمې په اړه چې د